سان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخاغله ازادي رادیو نه اوریل همدې سره ورسېد د خبرونې د خبري مسایلو پایته اوس هم غوښی ازادي رادیوي مجلد
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راغږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدار د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنگا یا یڅوک په میګتون باندې پک کیږي.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پات شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زاو مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړي دي. له ښاغلي میرزای سنگین سره مو د زاو مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیر مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې کوم انګیزه باعث شوه چې تاسې زاو مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې د ارمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشحاله یم چې دا ارمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې اورګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې وو. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لاس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن لدغه نه پخا ما شل کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمائندګۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې لپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې د نړۍ په ساته یو انقلابی تحول راغی، ک کمپیوټر دی، ک موبایل ټلیفون دی، او ک انټرنیټ دی، او ک معلوماتي ټکنالوژي ده. دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې را پیدا شول، او زه ډیر خوشاله یم چې د دغه انقلابی تحول ک په نړۍ کې و او ک په افغانستان کې زه د دغه تحول یو برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي، که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي.
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه و. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفونی تماس لپاره همسایو ملکو ته تلل، او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتېدمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود، او ټولې هغه پرمختللې ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپېریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل، او څنګه مو اداره جوړه کړه د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصول ته د پابندي په برخه کې، او د شفافیت په برخه کې. په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټولو افغانانو لپاره، به خصوصا د ځوان نسل لپاره، او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي، او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي. او زه امیدوارم چې ټولو لپاره خواندوار او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصره توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلاتو سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځنی خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خند ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوی دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خندونو باندې مو برای ترلاسه کړه. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابرات سکتور زما د لاس کالو د وزارت په دوره کې یو نیم میلیارد ډالر دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفر ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستنده توګه هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابرات سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوی وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی، او یا مقناطیسی کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوي دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوی وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي، زه امیدوارم چې لوستونکي ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې زموږ د کړنو په مقابل کې پښتون زو باندې مشکلاتو باندې خندونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب اوس چې د ټکنالوژي دا ورده ویل کی چې په انلاین دنیا کې خوندیتوب نشته، تاسو چې د مخابراتو وزارت د وزیر په توګه کار کړی کراته وایي چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همون جان دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړیدل او رسمي ویبپاڼې هم په بهر کې جوړیدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویبپاڼې او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي د ملي معلومات مرکز کې ساتل کیږي هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ له لارې مراسلات ټول مسؤون دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې د دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي، علت یې تاسو څه بولئ؟
بله محترم همایون جان، د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی، په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دغه ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، افغانان ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی دپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو دپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د ښه پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل داین اجرا کړی وي.
شعر کلایوی خو د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعری او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي او دوی نه دی پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پرهرونه یې بخۍ کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندي کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم راژوندی شم. نوره نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد پستون کې زنده کړم، ځان نینې پسره تبهی کړم، دا څه ژوند دی چې زمړه یم جانانه، خو تمثیل د زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریز د بارود پټ کړي، یا پر مځکه باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما د ډیر مزل په مخ کې، هسې نه چې ورخطا شم ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. غواړم بیرته را ژوندی شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانه او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اول یا دوه ورځې اولی میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عیني شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټول په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجونی والیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته زما شوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. هدي کورنیو ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغو په مرسته دا کتاب کورته وایي. یو خو به د لارې ملګري یو جنۍ دی، یو الک ده، په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدی سي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر،
هغه څوک هغه چا لیکلی دی وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله دې ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام دی ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دی؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کېږي، د دوی نظر ډېر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپېژني، د ماشوم هیلې دی وپېژني، د ماشوم هغه تنکي تنکي خواهشات دی وپېژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نه شي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم له هغه شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلې دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه په کړي چې ته تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا د افرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی نه سم. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خزل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول فل څه ګوډی څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډیر وړو کې د سلور کله نه ده، و یا با ملا و دا زمون کر پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو، دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده، د ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشومې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته د سلاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور ده، زه به دې ترکانی دې ته ور یاد کم، یو کیسه به پیژنې، یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کتاب سره ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشناس، یو دې اشپس کور ده چې هغه د پښې ډېره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومانو سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نه کتون ته ډیر پام نه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي، که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه استعاره
پکې نه وي. یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او کې بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند را کړی چې دا ده. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی اگر ودلې ده، ماته بیا ویل دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبوا. دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچتو چت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي. سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی را واخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي، و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولېګه چې درس ورکي. ته دومره تکړه ګوره تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کی په دې امید چې دا به ورته ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوردون کې وو خان زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیقې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي د نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته شمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه زما هغه د ټولو جملې دې راسان خو لکه دې خبره راکړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی منی بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په زړه طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بولو کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نه نوتلې بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د ادبې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه ده چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده خدای خدای می کول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خنده غېژ راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګېدلې و د د شتي ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ وو کوټه به ګډ ډوه ډوه خو اوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تېر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې وو تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پرته وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلی چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل ته سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه دا خسی تکړه سا سړه سای وېستا. د چاپلین د لاند فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مارکر زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته را شخې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل، دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو، د تاریخ د آینې دا څیرې راخی.
پنځه زره صفحونه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وې زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړه وې رستم دی او سهراب دی. پړسېدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل له اسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرها لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
خبرې کمر بندو د ټوپک کو د مرمه خبره مکو نورې بدل وخت مون بس غالي ونه خبره نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې
ڈارو دو